په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې کابل او اشقابات نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د بنګلادیش د پلازمېنې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه 16 ساعتي ځواکونه هستوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په 3 کلونو کې 115 میلیونه ډالر پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولي عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې د غراز له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له 4 ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی دی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولي عهد د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اورونو لوبه وشي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزه 5:50 او یو ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وارل مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. دا لوب نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 1 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمېنې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. اور په هغو بلاکونو کې لګېدلی چې خلک پکې اوسي او هم کیمیاوي مواد په ډیپوکانو کې ساتل کیږي. د بنګلاديش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد ویلي چې ښایي اور د ګازو له یوې ډبې څخه هغو بلاکونو ته چې پکې کیمیاوي مواد اساتل کیږي سرایت کړی وي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول واک څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مې په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په کنفرانس کې چې شاوخوا د 16 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو وبخې د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه 16 ساعتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی تر څو په ایران کې د په وینا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 10,300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه د اوکراین او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمېر 16 ساعتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته واستول شي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومته غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سهشنبې په ورځ داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څارنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر هم د دې تړون د لاسلیک او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په هدف اشقاباد ته ځي.
در این سفر رسمی قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیجیک امضا شد.
د افغانستان لوی ترنولی وایی لدندو د انتخاباتی کمیسیون د لریشو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسناد او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. په حیرتان ښارګوټي کې میشت ترکمنان شکایت کوي چې د امنیې قمندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ناوړه سلوک کیږي. د بلخ د شورتپې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه.
اینینی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولیعهد وایي هېواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل او اشقاباد په نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې همکاري هم رانغاړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقاباد کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
دری سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او ګاز، فرهنګي او ګمرکي همکاري دي چې د ولسمشر مخې ته بلاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو له لارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا له لارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شامل دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغې پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هنده 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملي کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرښه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرښه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده، خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د طالبانو له استازو سره خبرې ترسره کړې. دا ځل دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې د روانو هڅو په اړه د په سیمه ییزه کچه بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي. په تېره بیا په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې وویل چې که چیرې هند د کشمیر د خونړي برید په خاطر پر ایران برید وکړي د موضوع به د افغانستان د سولې پر روان بهیر هم اغیز وکړي. په تېره بیا د وسله والو طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ خبرو د ناکامه کېدو احتمال هم شته. د سولې روانې ټکنۍ هڅې په دې پروګرام کې څېړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته راغولو مطرح کړئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې شویو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. دغه څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو تر اوسه ډېر کار لا هم پاتې دی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان لوی څارندوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمیشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیت پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمعآوری
غوای زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمیشنرانو به هم پلټنې وسی
په پای تحقیق او وصفي تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې لراغلي مادو سره سم نه نافذو ورسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمیشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنیس پرختنه کړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څارنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي. بلخوا د دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او د دوی لرې کول یې یوه سیاسي دسیسه بللې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څارنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبار ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لوی څارنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپېیله وي او پوهېږي چې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په حیرتن خرګوټي کې میش ترکمنان شکایت کوي چې د امنیت قمندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ډېر ناوړه سلوک کوي. د بلخ د شورتپي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو یې هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه او د مزار شریف حیرتان لاره هم د لنډې مودې لپاره انتړلې وه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له بلخه پرې رپورټ لري.
په بلخ کې د شورتپې ولسوالۍ سلګونه کسانو د هغه څه په دلیل چې د حیرتان بندري ښارګوټي د چارواکو لخوا د یادې سیمو پر ترکمنانو ظلم او ستم بولي په احتجاج لاس پورې کړه او د مزار شریف حیرتان لاره یې بنده کړه. معترض ترکمنان د حیرتان ښارګوټي د امنیت قمندان او د بندر مشر د ملکي وګړو د ځمکو پر غصب او د خلکو په وهل ټکولو تورنوي. د احتجاج او تنظیم کوونکی محمد سماد یې پاړه وایي.
انني اشخاصی کی همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف
هغه کسان چې ځوریدل شوی دی په خپل خوخه دلته راغلی او د مزار شریف حیرتان لارې تړلې ده. تیر ورځ د حیرتان امنیت قمندان او رئیس قاری بایجان دی خلکو پر سمکو ورغلل او اتتنه یې ووهل او وټکول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د حیرتان بندر د امنیت قمندان محمد شفیع فیض معترضان د دولتي سمکو په غصب تورنوي وایي چې تیر ورځ د کسانو له زور څخه په کار اخیستنې څو امنیتي ځواکونه ووهل. په حیرتان ښارګوټي کې د ګاډو د یوه ترمینال د جوړېدو مخنیوی وکړ چې بیا له هغې وروسته درې تنه پولیس ونیول او د سپینګیرو په منځګړیتوب بیرته خوشي شول. امنیت قمندان وویل
اینا یک ګپ سیاسي هستن، یک برنامه هستن که طالبا اینا را
داس کسی خبری دی طالبانو دا خلک هڅولی ځکه هغوی څو ځلې دلته د نفوس کولو هڅه وکړه او ناکام شول. حمله یې هم شنډ شوه. دوی دا خبرې بهانه نیسي نو کله چې داوا لري او وایي چې ځمکه یې ښاروالي یا دولت غصب کړي نو اسناد وړاندې کړي. که دولت ګرم و ځواب وایي، که پولیسو قانون مات کړی و هم به ځواب وایي، خو که دوی د دولت ځمکه غصب کړې وه نو دوی دې هم راشي او ځواب ویلو ته دې حاضر شي. د حیرتان د امنیت قمندان دا احتجاج د طالب وستوالو په لمسون کار بولي او وایي چې توریستانو دا کسان ترغیب کړي چې د تظاهراتو په ترسره کولو سره د فعالیتونو مخه مو ډپ کړي. د حیرتان امنیت قمندان ادعا کوي چې تر دې مخکې هم طالبانو هڅه کړې وه تر څو د آمو سیند په جنوبي غاړه کې د پراته ترکمنانو په هڅولو سره تروریستي حملې ترسره کړي. طالبانو تر دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ورسته له هغې چې راپورونه خپاره شول، عصمت الله علیزاده د افغانستان پوځي پوهنتون ته لاره نه ده موندلې. ولسمشر اشرف غني مسؤولانو ته لارښوونه وکړه چې علیزاده د بریالیو محصلانو په لیست کې شامل کړي. ویل کېږي چې د قومي ونډې په اساس علیزاده نه وتوانېدلی چې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره ومومي. نور تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
عصمت الله علیزاده په اصل کې د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای چې شل کلن دی له پوځي مسلک سره ډیره مینه لري. د سش کال په تلی یا میزان میاشت کې د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
ما سش کال د تلی یا میزان پر ولسمه په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړه او نتیجې ته په تمه وم. درې شپې مخکې مې په فیسبوک کې ولیدل چې 312.5 نمرې مې وړي خو ناکام اعلان شوی یم. خپل آی ډي نمبر مې ولیکه ووم لیدل چې نتیجه دغسې ده.
عصمت الله علیزاده چې د کورنۍ مشر زوی دی، دوه ورونه او 15 خویندې لري. د یوې اقتصادي وضعیت شنه دی او پلار یې هم د کرنې په چارو بوخت دی. علیزاده وایي څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده، ښوونځی یې د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ویلی دی.
څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده او هلته د تعلیم امکانات نشته، ما د مالستان ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې زده کړې کړې دي چې له کوره مو 2 کیلومتره لرې وو چې 15 ساعته مو په پښو مزل کاوه.
دا چې له دومره لوړو نمرو سره سره علیزاده نو توانېدلی د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح سوه. علي زاده وې دا د دې سبب سو چې ولسمشر ورسره مخامخ وګوري.
ولسمشر ژمنه وکړه چې ماته به خپل حق راکوي او په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون کې به مې شاملوي.
تر دې مخکې ویل سوي وو اسمت الله علي زاده به د هغه څه له کبله چې قومي ونډه بلل سوې وه په کامیابو محصلانو کې نه شمیرل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی. هغه لیکلي د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د شمولیت لپاره وړتیا او هیواد پالنه یوازنی معیار دی. د دغه پوهنتون محصلان تر څلور کلن تحصیل وروسته په ملي اردو کې شاملېږي.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړيوال موضوع د سعودي عربستان ولي عهد وايي هېواد چمتو دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هند ته تللی او نن هم د نوي ډیلي په سفر بوخت دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالې بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندوستان پالیسی د نظریاتي یا بشري اندیښنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندوستان حضور کمېدل وي. خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړۍ حمله ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې 40 ملیشا پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پایټ شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلې دی، خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیرې لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو ډیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یو موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اور یو سم د افغانستان په اړه البته د سیمه ایز موضوع را اخلو. د افغانستان سره تړلې د سعودي عربستان ولی عهد وای هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره همکاري ته چمتو دی. د سعودي عربستان ولی عهد چې د نوي ډیلي په سفر بوخت دی، د غراز ویلي چې هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دوه کلونو کې په هند کې د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر ورکړي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوي ډیلي د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر سل میلیارد ډالرو د ډېرې پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 مليار دولار لسنتين القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو دوه کلونو په ترڅ کې تر سل میلیارد ډالرو زیات دي، او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوي ډیلي ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودي زیاته کړه
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں
مش همدارس موافقه وکړه چې د ترورزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د دواړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ برید د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې کړکیچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر څلوېښت ډېر هندي سرتیري پکې ووژل شول پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې یې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال یې له هغه هیواد سره د شل میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانې راتلونکې او نوي خوندي نسل په رامنځته کېدو کې یې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې لپاره رئیس سخته واوره روانه ده او د دې واوره د اوریدو سره د خلکو هیله هم پوره کیږي چې وچکالۍ ټغر به هم ټول شي. نورالدین وبخی قدیر تکین لیکلی چې د افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وختي واساس پړاو ته داخله شوې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک د دغې پروسې د تقویت لپاره یوه نښه بلل کیږي. تازه خان ستاری هم د بغلان له مرکزي بغلان څخه لیکلی چې د افغانستان په ګټه ده چې سوله د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د امریکا په ګټه ده ځکه چې خلیلزاد د امریکا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د نظر دی او محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې مشورتي لوی جرګې جوړول کومه ګټه نه لري ځکه چې وسله وال طالبان د هیچا مشوره نه اوري او په خپل دریز ولاړ دی. کورمو ودان دا اوسا سو پیغامونه زخ زیاتی موگی هم هرو مرو پا پروگرامونه که در تا الولو.
ستاسو لپیغامونو
بلی السلام علیکم زید کندار دا ولایت څخه دا پیغام ته استطلاعات محترمو په ډېرې مهربانۍ سره هیله کوم کوي راته نشر کوي. دغه د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره ډېر یو ناوړه سلوک کوي د خلکو پر حقوقو باندې تېری کوي. ځینې خلک نمایندګان ټاکلي دي چې هغوی څه 5-5 زره افغانۍ د مهاجرو څخه اخیستل کېږي او بیا په دې په شخصي توګه خپلو جیبونو ته راځي. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیا قمندانی باید دې ته توجه وکړي. مینه وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
مور د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوم. مور داسې شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي. اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول وړل شي او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی هغه خلک چې جوس پخواني خلک دلته ولسوالانو هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې ورور زه دې ولاړ شم په جزاو کښې دې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو ورته جوس. موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی. دا ډېر ښه ولسوال دی. ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول وړل شي. ښه په درناوي وسله.
زه سینولان د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برک ایله کې زموږ خواته برک نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برک کړي بیا د هېچې څه کار نه اخو وسره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اورېدلي وي او ستاسو د ستونزو هواري ته مټې راونغاړي. په افغانستان کې 9 بجې دي وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو مخکې دې چې دې خبرونو ته وار ورسیږي یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 150 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وار له مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي وو چې تمرینات ترسره کړي. د بنګلادیش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول واک څخه د ایران پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سولساتي ځواکونه استوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د غرض ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 ته هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته وار ورسیږي، په مکړی د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منئ. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته خلاص وایو که درته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي.
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو. مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 5 ماده کې راغلي دی وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په 5 ماده کې راغلي دي چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړی دي. او بل اساسي لاملې د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم